د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 13 د جنوري میاشتې دریمه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپرو چې د بې وزلۍ هم کړیږي.
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړو، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته.
په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر سرحد یوه افغانه ښځه د سړې هوا له کبله مړه شوې. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو په اړه یوه مفصله مرکه هم خپروو.
د ثبات وسیله ډالرو، ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي حکومتونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو.
د ورکو اجزانو کلاتي پروګرام د خبرونې په دویم نیمای کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوري. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي. هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبی آسیا څانګې مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤل زیاته کړی چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 3 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندوز ولایتونو پرته په 2.5 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 میلی مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا څو ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د چلري موټرو د تګ راتک پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 50,000 ټنه غنم او طبي وسایل، له هغې ډلې د کورونا ضد 500,000 ډوزه نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 500,000 ډوزو مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینه ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کېږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور شو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله دا یوه زړه بوژنونکې پیښه وبلله. له ډیرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو تن نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي آثار په اور کې له منځه تللي وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد سو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بیساري ډول ډیر کسان اخته کړي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلې چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغي په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالې د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 واری خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده په وار وار یې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د موثریت په اړه شک شوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورونا یو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیف الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي. موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي. هېڅ پیسې نه راوړي. ماشومان مو وږي دي په کور کې. هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي. باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې و نارینه مسار کله 300 او 350 ګټل اوس دې بیکار به په کوټه راځي.
یوازې فرانه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسېدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په کونړ کې مالداران وایي چې رواني وچکالي او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسی برابرولی او ګڼ کسان مجبور سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنې ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه مستاتو کومک وکړو، سوالمه دولت وکړو، او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو پرځان ارزانه چې غواو مثال په 1000 کېدل، هغه په 50000 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی. دا خلک ډېر غریب دي مالداران. هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپل حالات تلاش شي.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسېدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې. خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسېږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغې ته هم دغه ویلي دي چې ولس سره همکاري وکړي دا غي د پاره د زمينه برابر کړي دا غي د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي لکموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2021 میلادي کال کې د لومړي وار لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ سو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ سو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په مدیریت نه دی بریالی سوی. د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته را رسیدلی دی، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بالخصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو اتو کلونو کې بالخصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل، او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو، تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وو، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره او یو حقیقت ارشاد دی قصې.
هډول صاحب، تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیې لوړېدو د پاره کومه پالیسي غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي اوسي. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی، دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې اوسي چې د دنیا سره روابط اړیکې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو، دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغې. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو، که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو لپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې تر څو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي، هغه زیربنایي اقتصادي ستنی چې د افغانستان د خودکفایي لپاره، اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دی، هغه تر څو منځ راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کمه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې دا وي قدرت د خرید لوړ وسی نو افغانې چرزه شو همدال کلار و چې نو افغانې لپاره نرخ د سی وټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونو نه مونږ هر څه را واردول اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ واوسي تر څو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي بیا یا ماغه بحث چې قدرت د قریب د خلکو زیات واوسي د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې واوسي چې خلک میاشت په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې موږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو تر څو جنس ارزانه تمام شي په دې وخت کې دا و چې دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلود هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو انجوګانې ډېرې وې دا پیسې د او په عین وخت کې د افغانستان د بودیجې سره نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې موږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغه زمينه سازي زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت ک یعنی اثر موږ ته ډیر راتلل نو موږ غوښتل چې هغه اثر چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابت اوساتو د 3500 په منځ کې دا ښکته پورته شي په دې وتوانېدو چې زړې افغانۍ ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجۍ بوجۍ به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغانۍ شوې چې نرخ یې 3500 تر منځ تبادله کېده د ثبات وسیله ډالر و ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامیان چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټولو ته پیسې راتلې او دغه پیسو په وسیله باندې موږ پیسې افغانۍ ثابت ساتل
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه یو څه معلومات راکړئ چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړې سوي دي چې خلک یې درانیول واس نه لري
کله د صلح پروسا د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود نو په هغه وخت کې فکره چې خلکو سره و چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې وو چې انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي لکه د حامد کرزي د دور نه حامد کرزي نه چې ډاکټر غني ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه دا یو موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه خلکو کتابونه وکړه خلکو پیسې چور شولې خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې اما چې کله طالبان عملا قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په دسي شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو نو دلته بل خلاده پیدا شوله چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تورنیس کې پر اس کې امریکا او هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیج پر رسمیت پیژندلې هغه منسترانغه ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیوال ټولنه پر اس کې امریکا وې چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تعزیراتو لاندې راغلي او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات مو او دا تعزیرات امریکا خپل تعزیرات مو نو دا لاسرسي د پیسو بند شو ا محدود پیسې چې په بانک مرکزی کې موجود وي یا نقد دي، ا محدود پیسې چې په بانک تجارتی بانکونو کې موجود وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ترزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګ لګ پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې دا ما پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړې شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دا هغه تر شا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم، بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي، نو طالبانو بعض اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا و چې یو حدود وټاکل چې تر دې حد پورې خلکو ته پیسې ورکول شي تر څو دا مشکله رفع شي. په یوه وخت کې توقع دا و چې د نړیوال ټولنې سره په راس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولې دې ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو. دا یو په اولو دوه دوه نیم میاشتو کې. دویمې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و، ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې تاسو جایګزین کیږي نوې ادارات راځي مسؤلین ټاکل کیږي، هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتی او ټولې ادارې شروع شولې. د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثره کاوه، تر دې متاثره کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه خو به چې مونږه کولې، دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي، نو دا خاص بانک چې پیسې اوس پر شولې خلک پدې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانه ورته لرله هغه نور حاکم نه ده په بازار باندې. اوس پس د دې افغانۍ من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره، اما هغه شو چې افغانۍ یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانې مرستيال خان افضل هډوال و چې د افغانیو د ارزښت د کمیدو د غرس په افغانستان کې په ټوله کې د مالی او اقتصادي بحران په اړه خبري کولې.
نور پس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس به لملالی بشیر څخه دا وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګی برید وسو او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یو ځانمرګی برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول. وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی وو. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه وو. په دې مقاله کې راغلی چې په 2018 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلی کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل شوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری یې CIA ته په لاس ورکړ او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګې حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې یې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه راخوشي کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بېلابېلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وایي چې دوی سږ کال په ټول توان سره په افغانستان کې هڅه کوي چې د خپلو ګرځنده ټیمونو په مرسته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. عیني شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې سیمې بمباري کړې دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی. ازادي رادیو ته ورجست. ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یو افغان میرمنه د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله مړه شوې. د ترکیې وان ولایت هم پرون وخت په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغانه میرمنه ترکیې ته د اوښتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله له مخکې تک پاتې شوې او لار کې یې ساور کړی ده. په خواله رسنوی کې هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په استناد راپور جوړ کړی دی.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلي کې د یوې افغانې میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومان سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایرانی عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمېر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلني راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6,000 افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړی په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2,200,000 قانوني افغان کډوالو سربیره 3,500,000 غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت کوم زموږ ماشینه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکړ یو د غزواني وکړ چې ما دې صرف د ګور پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري کې راځي سپوره وړي در بدر یا یو بل کومک را سره وکړ چې ما خپل ماشینه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو سره دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ یعنی په خدای د وو محمد پورې وړي په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومک کجرا سره وکی چې راغ نه راکی کومک کجرا سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نه شرکی چورور دغه طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشبزه نه است بل څو مولا کده یو غوامي مولا کده دی.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکراور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې زموږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری لپاره پراته دي زموږ حکومت دا درخواست دی چې دغه سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه به په طالبانو سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توپ راکټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکبونه هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو باندې کوم ځای د الله د طرف نشاله شو او مېب او د الله د اسری زپارو هغه نه چا مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړل نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړوله او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وسپنه تیس باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې نه خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستانکی اسپیټال او ډاکټرن او اندرنګ د وینې خو د چا وسنه کې د شپ مریضان فاران چې په قانون دی پراتیجی او د الله د سینه بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د سیم مریضان چې د مر په سلګوي کې پراتیجی او داونه د وی د لاسه کیږي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دا کم دی لیزي د واده لپاره دوه لپاره چې د ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کومه کوشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو او په ځانګړې توګه د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د نوي میلادي کال په اوږدو کې ستاسو ستونزې او ناهیلۍ لږ سي او ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې ورک سوي او یا درڅخه مسافر دي د هغو سره ستاسو د بیا لیدلو او یو ځای کېدو په هیله. د نن ورځې دغه پروګرام پیل بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره کوو او په سر کې د یو ګران اوریدونکي پیغام خبرو چې خپل ورک سوي عزیز یې پیدا کړی دی. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم احمد خالق د زابل ولایت شمزود او سوالی د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. د ازادي رادیو کډیا رادیو رمننه زارمس پیغامونه نشرایي ما یو پیغام مخکې سبسکرایب وای دا شنخان په نامه سره شنخان ورک ده شنخان پیدا سي د ازادي رادیو د کډیا رادیو رمننه سي د پیغامونه نشرایي. السلام
سلامونه مینا آداب احترامات آزاد رادیو ټول اوریدت کو تا وایم زه بلال کریمی با لخوست انتخاب یو ماشوم پیدا کړی دی چې ترکانی بدن کې تقریبا د شپږو او اوو کالونو درواز دی نو که د هر چا یې په دې شپاره وخت زنګ وکړی 0 شپږ اتیا 9 10 10 14 شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 9 3 0 9 1 4 بای بای.
سلامونه اونې کې هلی روشان سی تا ته څوک چې اوري سل اشاریه پنځه هغوی ټولو ته کوم. زه پر هېڅ پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیان درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګی دی په ژبه باندې او سری وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب. تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ راو خوش خوشاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې په درس کال دی چې سره یو نه یم دی نو زه د لشکرګان د کردار تر غلې دی کچېړې کلیواز ما ځاغه او نه خپل خوشالي دی ګوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره لري کولی شي 0 1 0 2 1 2 شمیره زلګه 0 2 2 2 2 2.
بلی السلام علیکم. در زدیر ریتول درنور دنوک سلامون آنی که لونه دیکن دم لیهیدم چه باید زم محمد کریم حکیاری مده کنداری در ایت سخه در چی موجه یا ماشون پیدا کردی تقریبا دیو قال اوز کیجی چی دی وید زی و قال کیجی زور سوی امود انتون سا شدی تقریبا لری خپل نم نسی یاد دوالی کده کده نم یاد که ویدم نم ری پیولا دی آقا کسان چی واری در ماشون در لاسی کی زبا خپلش میره و تیلان کما سی پرادیا چلور سا واتا چی حتی ویش شی پوش بیتا یعنی سپر و سپر اته دوار سلور سلور د دوا د اته د دغه شش پټ پټ شپږ ما سره ماته وینسي. ازادي رادیو د خپل روان
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د زینو پیدا سوي دوستانو او خپلوانو په اکله معلومات راکړل شوی. اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه ونی کې له شبای ز چم پرې دي لمنې لا تو چې دونکې چې مړي او دوستې یا یان می د جرګو د کار زوی دي کم اسکان ته لور میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړه کوي چې تری شمیرې وایم 0 1 0 15 2 3 3 2 0 15 2. اتصال شمیره ده 0 1 3 1 شپږ نه و اته یا په پای کې 15 روشن شمیره ده 0 1 2 3 1 0. پیسی شمیره ده بیا تکرار وم 0 1 15 2 15 3 0 0 1 15 5 15. روشن شمیره ده 0 1 9 7 6 7. د خدای په وړاندې په وروستي کې بیا نه زده لرم ټول خو ځم په ځان ته سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د ازادي رادیو ټول اړدم خو کار کوم کتاب لاندې کوم. زه عبد الهادي فراهي يم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. زما یو ګران دوست چې 25 کاله عمر لري او لک کال کېږي د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د لوی چهرهینه نه درک شوی دی. عبد الرحمن نمیږي د سید رحمان زوی دی او د ګل رحمان مسی دی. هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخول ما غاوري بیانک څوک د پاکه معلومات لري زما سره د پلان د شماره اړیکه ونیسي او خپل شیرینی د ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده 0 1 0-2-5, 0-2-4, 0-9-0. شماره یو ځلې بیا 0-1-0-2-5, 0-2-4, 0-9-0. وړاندې ښه وخت د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلی د آزادۍ راډیو ټولو خوږو مینوالو ته ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې ټول خواګره ته رک روغ او د صحت جامع پرتن وي. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم، له ننګرهار ولایت نه یم. تر څنګ را سره بابا جان حکیم بابا ولاړ دی. د دې اته کلن زوی نادر کشه دی، په تن یې خړی جامې دی او تور بوټانې په خپو دي. بابا جان ډیر زیات جګرخونه دی، نو که ځینې مینهوالو ته معلومات وي یا پیدا کړی وي، نو د ورورې او د زړه له همدردۍ دې ما سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. نو بابا به ورته شیرینیم ورکړي. شمارې ورته وایي ما 0-1-1-2-2-9-0. بل نمبر ورته وایي ما اریبا شماره ده 0-1-9-3-9-4. وروستۍ شماره ده افغان 0-1-9-4-9-1. شمارې ورته بیا تکراروم 0-1-8-1-2-2-3-9. بل نمبر دی اریبا 0-1-9-0-3-9-0-4. روسی شماره افغان ده 0-9-0-4-9-1-1. روشن په دې هیله چې پیغام نشر کړي. او بیا پای کې بیا هم یادونه ورته کوم، که چیرې دا ماشوم چا ترلاسه کړي نو بابا جان وایي چې زه ورته شیرینی هم ورکوم. نو باقی ښه وختونه به الله هم سپارم. خدای په من.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بلال احمد یم، د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسې ګران حضور سره په اړیکه کې سوال وایي. یوه کس تاسې به جوړ روغ یاست او خوشحاله به یاست. زما یو زوی ده 14-15 کلن ده، شیر امیر نظره کسوی ده. نو که داسې وي چې له ما سره په دغه شماره باندې اړیکه ونیسېږي، پرته ځواني به موږ 14-15 میاشتې کېږي چې نظره کده. 0-1-4-9-15-2. د پیغام خرڅولو مې ډېره مننه.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، باور خوسته یم ښایسته خوست ولایت نه. دوست مې نصرالدین د عامر خان زوی تقریبا 3 کاله کېږي. له خپل کور ورک شوی. په هکله یې کوم چاته معلومات دي په دغه موبایل شمارو اړیکه ونیسه. MTN شماره ده 0-1-6-4-6-6-6. او اتصالات شماره ده 0-1-3-0-9-5-9-5. اور شان شماره ده 0-1-9-0-5-9-5. د شمارو تکرار MTN 0-1-8-6-6-8-8-8 او 0-1-9-5-9-5. اور شان شماره ده 0-1-9-5-9-5.
عبدالحنان من حريتم. زما یو دوست ورکړي ده رحیم الله دانش په نوم. زما آواز اوري نو زما سرګلس باندې همدغه شمېره
پاس پنځه درې اووه اووه دختای پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پر اردمه چې ما یو ځای په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا سره نیم کال کېږي ورکسوي دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی دي عمر یې تقریبا 39 کال دی علامې او نشانې دا دي په تنه باندې ګردی دي پرنګ نمرنګ دي او د لاسو خپلې او د پښو خپلې شلکې دي او ګوتی لندې لندې ګوتی دي او پر مخ باندې یعنی پر باخو باندې پر یو دوه باخوګان باندې د کال د دانې کپ دی چې څه ورته وګوري د کال د دانې کپ معلومیږي د دینی علم د کوونکي دي ان طالب دي او سبقان وای او ډیر چالاک او بیدار هلک دي هر مسلمان ور کې په حق له معلومات سره پر دغه څلور شمیرې د لپاره تماس ونیسي دې سیم شماره 0 0 1 1 3 2 5 5 سلام شمیره 0 0 3 5 1 1 1 0 2 9 سلام شمیره 0 0 8 2 5 9 2 0 2 0 1 اریباش میره 0 2 0 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه من الحق حق کلم زه المند ولایت څخه ما یو دی تقریبا د سلور خال دی د یو نیم کال یا انګلیس بیا شکیل شو د کول نه دا کسوي دی هیڅ معلومات نشته که هر مسلمان ته ته هر معلومات دی د ما فل چې کوم د درس سره اړیکه کوي چې په روح سلور اته دوه دی.
گرانا امین الحق ورور ستاسو د ټلیفون شمیره په دې پیغام کې سم نه اوریدل کیږي، نو زه دغه شمیره چې د پیغام ثبتولو په کمپیوټر کې ما پیدا کړ یو ځل بیا تکراروم. هغه شمیره ده 0 0 0 8 2 3 8 1 5.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمنګ یو کا سرکښه دا المخاطبانو موږي پالکو مشور ده ک هر مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وي لږه صفونه کمزور ده 0 0 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دا پلار به موږ هغي ها یم بچی ورک به موږ مخراجان خو باکو مشور تقریبا مشتاز کال اوس ورک ده کار شاته به چا سره یو چل دل به بده لمبه پته لګي لا موږ دې غم جن دې خپه دي.
سلامونه اونې کې له احترامات د ایف ایم ټول قدرمن کارکونکو اردن ته قدرمن هوادوالو څنګه زګل 6.15 ایف ایم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم. لیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټ پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مهرباني زنګ و هیو د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رحمت اوس پاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي صاحب. ما د اړیکې شمیره ده درې شمیره ته سوای ماته په دې غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او په خپته لري ماته دې زنګ وای. ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550. بل شمیره مې ده ان کې ان 0 4 9 8 5 5 5. بل شمیره 0 2 9 4 5 1 5 5. مننه کوم ځوانده دې وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیر مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی. خو وخت خدای په مانو د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هیله چې راکو جوړ به ما یو راته مې عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر د تلور کار کې چې ورکته د هلمند ولایت نه دلیل ټول سوالې دی نو که چېرې زما خپل نو باید چې درې راشي د رامنتو په سرګرستان. السلام
السلام علیکم ورکه تاته د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه د جما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورکشوی دی کارته په دک معلومات ما سر د اسلامي مرضی په وجه په دا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 58 2 28 2 9 او 2 اریبا شماره مې دا 0 8 99 6 5 6 5 2 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 و اریبا شماره مې 0 9 6 5 6 3 و په دې سره ما پیغام نشر کوي خدای په امان.
سلام علیکم کیفیلیا او احترامات ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو له تیر دوره د محمود عمر اخوند دوره دوران یو دوه په حال کې ولا نو بیا د مشرانو د طاقت سره و اوس ما حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کندهار لاس کې رالی نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا مست په ډیر نو وخت سره ورته خو خیر غوړم او ممکن و څارل په لاس را نه لی نو زه به نشانې تکرار کوم دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په دې په دې لمبر دا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر درڅلو چې څلو څلو کلو نو عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی نو دغه په دغه راستو لري چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په دې پر مابین باندې څه تر دا سربېره مابین باندې چې نه داسته او د بریټو په مابین کې د پز سیدت د دښمن د خلیو خوا ته د سیده نری لیکه بیش لري د ښتنې و طرف بل طرف ته د سویل کاپوس چمال نیز نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکي سپراویا چنګوس ولس نسو وایا او سلام تر خدای انصارو السلام علیکم.
سلام علیکم د آزادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د اچپر میاشت کېږي چې زموږ سره نادره کدی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 0202 85 0825 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زاوی را جاو ری دون که و کارکون که تا زما یه رور دیا چه نمی دیا شمسلا تقریبا یو کالو سلور میشتی وقت کیجی چه خپل دا کور سنا در کسوی دی دا علمان ویلایت دا کچه که و لسوالی دا زنده آور دا سی موسی دون کیومون فیلن وست پا گریش پا ناصره چی واسی رو نو د نصرای سره د رکسوی دی بیا چا معلومات نه د شمسلا په حق له مشترا کړی نه د خپل معلومات را کړی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمسلا په حق له په ایران کې کدلې په افغانستان کې کبل ځای ک په یلمن کې ارزای چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخاجه زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0 8 15 2 2 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 8 15 2 9 15 8 22 د ازادي راډیو ته جهان مننه ازا پیغام خام خانه شه. السلام علیکم رحمت الله.
زه جنت کول له قندهار ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم بن محمد بن زوی د قندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منځ د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 8 15 0 8 4 1 دوهمه شپاره 0 8 9 3 2 5 شمیره یو ځل بیا 0 8 15 0 8 4 1 دوهمه شماره 0 8 8 4 3 2 5 وسلام.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په اوریدلو سره د ازادي رادیو دغه پروګرام چې د ورکو سو عزیزانو پیغامونو ته ځنګړی شوی وو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته اوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202.